زمو مشکلات لمک سره شریک کړئ. تر راتلونکو نه خبرونه الله ممل.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. تاسو مونږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. روان خبرونه مو تر 5 بجو دوام کوي. د خبرونې په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم مطالبه اوریدلی شي. په دویمه نیمه کې دوونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونې درته خبرو. کوربه مو زه محمد حدیث پردیس هم په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي. خو د خبرونې پیل په خبرونو کوو. خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کندهار چارواکي وایي چې 14 تنه وسلوال طالبان په یوه حمله کې وژل شوي. په ننګرهار کې د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره ځینې هڅې تیزې شوي دي. په اوکران کې د روسیې د حکومت له تاسیساتو د باندې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د کندهار امنیتي چارواکي د دغه ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د 14 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرزاق رسنوی ته ویلي دغه وسلوال پرونه وخت د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. د قومندان په وینا په وژل شوو وسلوالو کې د بم جوړولو دوه ماهران هم شامل وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د 14 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د یو لاسي بم په 14 کې حمله کوونکی وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل د پیښنن هغه وخت اوس وچې یو وطن یو خصوصي شونځي ته لاسي بم واچوه.
نن تر غرمه مخکې 11:15 یو حمله کوونکی پر دانش کوثر نومې خصوصي ښوونځي د لاسي بم په واسطه حمله وکړه. خو د لاسي بم چاودنې خپل دی وژلې او بل تن ټپي کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان وایي چې دغه ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي خوندي ځای ته لېږدول سوي. د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. د نورستان والی وایي د کلګوش بندر جوړونې لپاره سروې بشپړه سوې ده. حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د اوبو او انرژي وزارت دغه بندر رغونې لپاره عملي اقدام وکړي.
سروې تکمیل شوې دي. د ډیزاین لپاره بودیجه هم شتون لري او هیله من یو چې وزارت ابوبرق په دې برخه کې چې هر څومره زر کوي شي دغه د ډیزاین مراحل تکمیل کړي چې د دې لپاره د دولت د مقاماتو سره جرات مابه شیف جمهور نورو مشرانو دا وعده ده چې ان شاء الله دغه بند لپاره به مالی امکانات برابروي.
د کلګوش د برېښنا بند چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په شینګل سیمه کې پروت دی د سردار محمد داود خان د واکمنۍ په وخت کې پلان شوی و. د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دې ولایت کې د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. د والی ویان عطاوله خوږیانی ازادي راډیو ته وویل
عامه روغتیا د بررسۍ ډله چې پکې د بیلابیلو ادارو استازي او کشپیرګان د نکیرګان نه هم برخه لري دوی عملاً کار کوي ترڅو په جلال آباد خار او ولسوالیو کې د تاریخ تیری او بي کیفیت درملو مخنیوي وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر درمل پلورنځي هم تړل شوی دي ځینې درمل نیول شوی دي.
تر دې مخکې ځایي اوسیدونکو شکایت کړی و چې په دې ولایت کې د بي کیفیت درملو خرڅلاو زیات شوی دی. د کشمیر په لنجمنه سیمه کې نن د پاکستان د توپچی په حمله کې د وی هندي کورنۍ 15 غړي وژل سوي او 2 تن نور ټپيان سوي دي. چارواکي وایي په سیمه کې له 15 کلن اوربند سره سره په اټمي وسلو دواړو سمبالو هیوادونو د درنو توپونو ډزې کړې دي. پاکستاني چارواکي وایي پرون وخت د هندستان له اړخه د توپونو په ډزو د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې هم 9 کسان ټپيان سوي دي. د تیر په څیر دواړه هیوادونه یو او بل دغه ډزو په پایل تورنوي او ټینګار کوي چې دوی یوازې ځوابي اقدام کړی دی. په روسیه کې د جمهوریت ریاست انتخابات روان دي. ورله مخې اټکل کېده چې وسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین به د تلرم ځل لپاره ولسمشر سي. په مسکو کې پولیسو اعلان کړی چې 12000 امنیتي سرتیري به د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو امنیت ساتي. بلخوا په اوکران کې د روسیې د حکومت له تاسیساتو د باندې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا اقدام روس له هغې کېده چې کیف اعلان وکړي یوازې په اوکران کې میشت روسی ډیپلوماتان اجازه لري چې د روسیې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې خپل رای وکاروي. د اوکراین پولیسو نن په کیف کې د روسیې د سفارت او په اودیسا، لفیف او خارکیف کې د روسیې د قونسلګریو امنیتي تدابیر زیات کړي دي. راپورونه وایي د اوکراین ځینې اوسیدونکي د اوکراین پلازمینه کې د روسیې سفارت ته نږدې راټول شوي وه. روسیې پر اوکراین تور لګولی چې له نړیوالو نورمونو سرغړونه کوي. په اوکراین کې په میلیونونو روس ټبره وګړي ژوند کوي، خو دا لا معلومه نه ده چې له دې شمېر څو کسانو د روسیې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. راپورونه وایي هغه ځواکونه چې ترکیه ملاتړ کوي د سوریې د افرین شارګوټي مرکز ته رسېدلي دي. دغه سیمه تقریبا له دوو میاشتو راهیسې د سوریې د کورد ملیشو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو مرکز ده. انقره په افرین کې چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې پرته سیمه ده، ډېره کورد ځواکونه ترورستان ګڼي، ځکه چې په باور یې دوی په ترکیه کې دننه د کورد وسلوالو له تاوتریخوالي سره ارتباط لري. د ترکیې خصوصي خبري اژانس دوګان نن یکشنبه راپور ورکړی هغو سوریایي جنګیالیو چې ترکیه ملاتړ کوي د شارګوټي پر مرکز والکا ټینګه کړې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د سوریې جنګیالي د ترکیې ځواکونو د سختو هوایي حملو په مرسته توانېدلي چې شارګوټي ته دننه سي. او د اسرایل پوځ وایي د دغه هیواد ځواکونو په غړې تړنګ په غزې تړنګ کې هغه تونل ویجاړ کړی چې د حماس ډلې افراطي وسلوالو د پولې په اوږدو کې د حملو زیاتولو لپاره کیندلی و. د پوځ یوه ویاند ویلي دغه تونل په 2014 کې د غزې د جګړې پر مهال بند کړی سوی و، خو حماس هڅه کوله چې بیرته یې فعاله کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویل او پاکستان سره د خبرو ترڅنګ د هغه هیواد پر وړاندې جدیت هم باید له پامه ونه غورځول شي.
مفرغ اساس وخت کې اول موږ په جدیت نه کار واخیسته، اوس لازم ده چې د نرمښت نه کار واخلو.
ته همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو لیو کارپو سره هم غږیدلې یو. د فراه د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي ایران او یو شمیر تروریستي ډلې د امنیتي تهدیداتو په ډیرولو سره غواړي چې د بخش آباد د بند د کار مخه ونیسي.
مخالفین کوشش خود دارن، خصوصا ایران، اما مردم ما به خاطر حمایت این بند کلیشان بسیج است.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو لوري د کورونو د تلاشي خبره رد کړه. او په نړیوالو موضوعاتو کې به باورې ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد د سې شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویل پاکستان سره د خبرو ترڅنګ د هغه هیواد پر وړاندې جدیت هم باید له پامه ونه غورځول شي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل په اسلام آباد د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت فشارونه د دې لامل شوي چې هغه هیواد له کابل سره خبرو ته غاړه کېږدي. دا څرګندونې له هغې ورځ وروسته کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان صدر اعظم ته د دولتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره کابل ته د ورتګ بلنه ورکړه. تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګوي پاکستان او افغانستان تر اوږدو ترینګلو اړیکو په اسلام آباد تر سختو فشارونو وروسته د دولتونو ترمنځ د خبرو پړاو ته نږدې شوې دي. د دغې جرګې دوهم رسال محمد آصف صدیقی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان صدر اعظم ته په مهم وخت کې د خبرو اترو بلنه ورکړل شوې او ښایي هغه هیواد ځکه د خبرو ته زړه ښه کړي چې پاکستان له کورنیو ستونزو او نړیوالو فشارونو سره مخ دی.
په مجموع کې کله ترخه خبره هم ضروري ده او کله په نرم لهجه. بلغه ترخه خبره بل لپاره دوی آر کې چې دوی موږ سره آماده اوسي چې د سولې لپاره موږ سره همکاري وکړي. نو په دغه اساس وخت کې اول موږ په جدیت نه کار واخیسته، اوس لازم ده چې د نرمښت نه کار واخلو. که چیرې په نرمښت باندې ونیسي دو جوړو چې
دا څرګندونه وروسته لاغې کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تېره ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دولت په دولت مذاکراتو د پیل لپاره د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړه. ښاغلی غنی تل ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات له دوه لارو ترلاسه کېدلی شي، له وسلوالو مخالفینو او له پاکستان سره د دولت په دولت خبرې. نوموړي شاوخوا دوه اونۍ مخکې وسله والو طالبانو او پاکستان دواړو ته د خبرو وړاندیز وکړ. خو دا چې پاکستان د ولسمشر محمد اشرف غنی بلنې ته څه ځواب ورکوي کنه، هغه هیواد تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دې وړاندې افغان چارواکو د پرله پسې بلنو سره سره پاکستان ته له سفر څخه ډډه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې دوی به ډېر ژر په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. له دې سره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو ترمنځ د دواړو هیوادونو د پلاو د تګ راتګ په اړه ویشلي نظرونه موجود دي. د دغه جرګې دوه غړي محمد اکبر استانکزی او نادر شاه بهر په دې اړه وایي:
پاکستان په د څوارلس کلونو کې ډېرې وعدې وکړلې، هغه اعتماد چې افغانانو په پاکستانیانو باندې درلود هغه اعتماد له منځه تللی ده.
رفت و آمدها در بین کشورهای همسایه
د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ باید تګ راتګ موجود وي تر څو ستونزې حل سي. خو تیرو سفرونو ته په کتو دغه سفرونه عملي نتیجه نه ده ورکړې، ولې دا ځل باید نتیجه په عمل کې ولیدل سي.
د نړیوالو چارو کارپوه عبدالرؤف جرأت وایي: لکه څرنګه چې د طالبانو سره د خبرو د وړاندیز هرکلی په نړیواله کچه شوی، له پاکستان سره هم د خبرو پاړه د ورته هرکلی پیشبینی کیدلی شي. دی وایي د نه همکارۍ په صورت کې ممکن پاکستان له سختو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شي.
قدر من اوریدونکو، تاسو مو غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالو فشارونو له کبله اوس چمتو شوی چې د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. د همدې موضوع په اړه مې سات وړاندې د نړیوالو چارو له کارپوه مشتاق رحیم سره مرکه وکړه، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې افغانستان ته د پاکستان د صدراعظم سفر د سولې پروسې سره څومره همکاري کولای شي.
پاکستان سیاست منگو تاسی تاریخ شروع گرو دوی ده حالاتو سر ده زند ایارولو زنگر زرفیت لری، او بیا ده حالاتو سر زند ایارولو برنا که برخپل سیاسی لو بکی. ده پاکستان تیر ده اگست نرا پا دیخوا ده تیر کال تر فشار لانده ده، او ده فشار دوی نا گرده چه دومر با هر ارخیزو چیگه شعان چین ده هم ده جود مقابل که خپل رای وکاروی. نو بنا انداز نړیوالو فشارونو نتیجه ده چې دوی خپل تګلارې او ستراتیژۍ ته تغییر ورکوي او ډېر تفاهم خواته ځي.
رحیم صاحب څه فکر کوئ چې دغه فشارونه چې تاسو یې غټو لاړخونو ته اشاره وکړه په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره څومره مرسته کولای شي؟
د سولې پروسه خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې اوږده پروسه ده او ډېر اړخونه لري، لیکن یو اساسي اړخ یې چې هغه د پاکستان د هېواد همکاري ده د سولې د بهیر سره. زه فکر کوم دا اوس دپاره حداقل دوی باید نور حاضر شوي اوسي چې هغه لومړیو ګامونو کې د افغانستان د سولې او ثبات بهیر سره مرسته وکړي. اما دا په دې معنا به نه وي چې دغه اوس چې دوی مخته راځي او دوی بعضې برخو کې همکاري شروع کړي نو دا به تلپاتې او دوامداره وي. اړتیا به ته وي چې په اوږد مهال کې د افغانستان حکومت او د دې نړیوال مرکزي د پاکستان سره د ورځې په تناسب سره څومره چې دوی پرمختګ کوي په چارو کې د مرستې له نگرانه هم دومره ورسره خپل تعاملات ته په هغه ډول باندې مخته ویسي.
بله رحیم صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم بهتره معلومات کیږي چې طالبان اوس دوی سیمه ییز ملګري هم پیدا کړي، یعنی په هغه شکل چې پخوا تر دې پاکستان په دوی ډیر نفوذ درلود اوس یې کېدای شي ډیر هم ونه لري. نو څه فکر کوئ چې آیا پاکستان چې څومره ژمنه کوي د سولې ټینګښت په برخه کې هغومره څه هم کولای شي که څنګه؟
باید موږ تاسو ومنو چې د جګړې دپاره او د جګړې د تکتیکونو د تطبیق دپاره که څومره هم مالی او نظامي مرستې اړینې دي همدومره جغرافیایي مرسته هم ډېره ضروري ده. نو که چېرې پاکستان دې ته حاضریږي چې په شعر باندې د افغانستان حکومت سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي، نو هغه سیمه ییز ملګري هم دې ته ګوري چې د پاکستان کم لوري ته حرکت کوي. زما ډېره ګمان دا ده چې ما تحلیل دا دی چې دا به د سولې په بهیر باندې ډېر ژور اغېز ولري، او هغه سیمه ییز لوبغاړي چې د طالبانو په ملاتړ باندې کوندي ولاړ دي دوی شاید بیا ونه کړی چې خپلې برنامې په هغه شکل چې دوی ډیزاین کړي او ترتیب کړي په هغه شکل یې تطبیق نه کړي.
د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم و. قدرمنو اوریدونکو، د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تمه ده چې کابل ته سفر وکړي چې تیر ورځ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته سفر درلود. د ملي والی حکومت مشرانو سربیره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره هم کتلی دي. د کابل چاپ ورځپاڼو د همدې موضوع په اړه مطالب خپاره کړي چې زموږ همکار حمید مومند ورته کتنه کړي.
په کابل کې خبرونکو رسپانو په خپل نننیو غنو کې تر ډیره کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په سفر او افغان مشرانو سره د پلیدنو کتنو بیلابیل لیکنې خبرې کړې دي.
ملي ارمان ورځپاڼې د خپل لومړي مغټ سرلیک له ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار لیدنې ته ځانګړی کړی او لیکلی دی چې په دې لیدنه کې د افغان حکومت د سولې د وړاندیز او له پاکستان سره د خبرو اترو د پیل د څرنګوالي په اړه خبرې شوې. ورځپاڼې د ولسمشر د اوان په حواله دا هم لیکلی دی چې په دې لیدنه کې له تروریزم او جرمي اقتصاد سره د مبارزې په څرنګوالي هم خبرې شوې. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د ملي امنیت له سلاحکار سره داسې مهال د تروریزم په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي خبرې کیږي چې پاکستان اوس مهال د نړیوالې ټولنې او په تیره بیا د امریکا تر فشار لاندې دی او پر اسلام آباد تور لګېدلی چې د تروریستي ډلو او طالبانو ملاتړ کوي. ورځپاڼې د سیاسي چارو د کتونکو په حواله لیکلی دی چې پاکستان هڅه کوي چې په دا ډول تګ راتګ سره داسې وښیي چې ګواکې دغه هیواد له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو پلوي کوي، حال دا چې د ورځپاڼې په وینا د پاکستان پوځیان د پخوا په څیر د ترهګرو ملاتړ کوي. ویسا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د ملي امنیت له سلاحکار ناصر جنجوا سره د لیدنې په مهال د پاکستان صدراعظم ته د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړه. ورځپاڼه د ارګ ماڼۍ د بیان په حواله لیکي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز اتصال او سیمه ییزو همکاریو په اهمیت او ګټو د بحث ترڅنګ د جرمي اقتصاد او تروریستي ډلو په فعالیت او له هغو سره د مبارزې په څرنګوالي هم خبرې وشوې. ورځپاڼه لیکلی ده چې ناصر جنجوا د خپل افغان سیال حنیف اتمر په بلنه د ورځني سفر په هدف کابل ته راغلی و. ورځپاڼې لیکلی دی چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار دفتر هم د یو بیان په خپرولو سره ویلی دی چې د دغه سفر اساسي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول او د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه د همکاریو ډاډ ورکول و. هیواد او انیس دولتي ورځپاڼو هم له افغان مشرانو سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د لیدنو کتنو په اړه لیکنې کړي. هیواد د جنجوا سرګندونو ته په اشاره لیکلی دی داسې بریښي چې پاکستان د امریکا د فشارونو په پایله کې اړ شوی چې په خپله تګلاره کې بدلون راولي. که څه هم پاکستان په خوا هم دا ډول تظاهر کړي خو له دې وړاندې اسلام آباد هیڅکله هم د امریکا له فشار سره نه مخامخ. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې افغان حکومت هڅه کوي چې سیمه ییز تقابل په سیمه ییز همکاري بدل کړي، خو د ورځپاڼې په وینا د افغان حکومت دا هڅه هله بریالی کېدای شي چې د چم ګاونډ هیوادونو له افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې همکاري وکړي. اوټلوک او افغانستان ما ورځپاڼو هم په خپلو لومړنیو ګڼو کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د پاکستان صدراعظم ته د کابل د رسمي سفر د بلنې په اړه لیکنې کړې. دواړو ورځپاڼو لیکلی دی چې د دې بلنې اساسي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د دولتونو په کچه د هر اړخیزو خبرو پیلول دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګی است. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو د اف ام په 3.15 او د ام په 12.6 نوي اوریدلای شي. او اوس هم یو امنیتي موضوع د فراد ولایتي شورا یو شمیر غړي وای ایران او یو شمیر تر روسي دلی په دې هڅه کې دي چې په دې ولایت کې د امنیتي تهدیداتو په ډیرولو سره د بخش آباد د بند کار مخه ونیسي. د دې شورا یو غړي د عبدالله قانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې ولایت روسي نامني پام بند پوری تړي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې
د فراد ولایت شورا یو شمیر وکیلان په دغه ولایت کې ورستۍ نامنې په بخش آباد بند پوری تړلې غني. د دې شورا غړي باور لري چې یو شمیر کړي په ځانګړي ډول ایران هڅه کوي چې د نامنې په ډېرې دلو سره د بخش آباد بند جوړېدو په وړاندې خندونه جوړ کړي. د فراد ولایت شورا وکیل داد الله قانی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ایران د ولسمشر لدی سرګندونو وروسته چې د افغانستان د اوبو د بندونو په وړاندې به تفاوت نشي پاتې کېدی په دغه ولایت کې د نامنې پیخي زیات
شوی دی.
دوی لوکومی ورځی چې د بخش آباد د بند نوم اخیستل شوی زموږ په ولایت کې د دولت د مخالف وسلوالو فشارونه هم زیات شوی دي. ایران او وسلوال مخالفین د دغه بند د ګواخلو لپاره خپلې هڅې کوي، خو زموږ خلک د دغه بند ساتلو لپاره سره یو دی او ملاتړ کوي. و مغختل په دیاله په کابل کې د ایران سفارت نظر هم ولرو خو بریالي نشو. د ایران ولسمشر حسن روحانی د روان کال په وړي کې په تهران کې د چاپیریال ساتنې یوې غونډې ته چې د افغانستان په ګډون پکې د 34 نورو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه، وویل چې تهران نشي کولی چې په افغانستان کې د سلما، کجکي او کمال خان بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته پاتې شي. کمال خان د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو هغه بند دی چې د فرا د ولایت شورا د استازي دادالله قانی په وینا په جوړېدو سره به له افغانستان ایران ته د اوبو مخه ونیول شي. فرا ولایت په وروستۍ اونیو کې د نامنیو شاهدو، حتی نږدې یوه اونۍ وړاندې د مخالف وسلوالو په یوه حمله کې د دې ولایت د انارداری ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره د مخالفینو لاس ته وغورځېده. همداشان له هغې مخکې د دغه ولایت د بالا بلوک په ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه حمله کې یو شمېر افغان سرتېري هم ووژل شول. د بخش آباد د اوبو بند هم په بالا بلوک ولسوالۍ کې له مرکز نه نږدې 200 کیلومتره لرې موقعیت لري، هغه ځای چې د دولت د مخالف وسلوالو فعالیت پکې محسوس دی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د دې بند د ډیزاین 80% کارونه شوي دي. د دې وزارت ویان محمد آصف غفوري کسه هم د دغه بند په وړاندې د ایران د مداخلې په اړه بې خبري ښیي، خو وایي چې که په دغه ولایت کې امنیتي ګواښونه ډیر شي نو د دغه بند د جوړېدو کارونه به زیانمن کړي. دی وایي د کوم شخص یا ډلې لخوا د کوم ښکاره ګواښ په اړه موږ ته راپورونه نه دي را رسېدلي، خو په دې ولایت کې په عمومي ډول چې کومه نامني ده طبعا د فرا په بنسټیزو پروژو خپل تاثیرات لري، او د بخش آباد بند هم د همدې پروژو له ډلې یوه ده. که چیرې په فرا کې د نامنۍ لمن پراخېږي نو د دې پروژې کارونه هم زیانمنېږي. له دې وړاندې هم د فرا د ولایتي شورا یو شمېر غړو او د دې ولایت پخواني والي محمد آصف ننګ ادعا کړې وه چې ایران هڅه کوي د بخش آباد د اوبو د بند د جوړېدو مخنیوی وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بخش آباد بند د کارونو په وړاندې د ایران د هڅو د ادعا په اړه دوی نه دي خبر، خو نوموړی ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه به په خپلو هڅو سره په دغه ولایت کې د دولت د مخالفو وسلوالو د فعالیتونو مخنیوی وکړي.
او دا هم د وی بل امنیتی موضوع په اړه راپور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د کورونو د تلاشۍ خبره رد کړه. د دغه وزارت مسؤل وین نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل د بهرنیو ځواکونو چارواکو ورته ویلي چې په کابل ښار کې د کورونو له تلاشیو سره علاقمندین نه لري. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې وروستیو کې لیکلي له دې وروسته به امریکایي ځانګړي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشي کوي. تفصیل په دې اړه د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو د ګډون په تړاو د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ناسم بولي او وایي چې په هیڅ وجه به دغه ځواکونه په دې چارو کې ګډون ونه کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له دې وروسته به امریکایي ځانګړي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشي کوي. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د شپې عملیات نه کیږي او شکمن کورونه به هم یوازې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تلاشي کیږي.
له هغو سیمو چې استخباراتي راپورونه ترلاسه شي هغه سیمې به تلاشي کیږي. دغه پلان کې امریکایي ځواکونه شامل نه دي، یوازې ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه به پکې ګډون ولري.
د نوموړي په خبره افغان امنیتي ځواکونه د دغه پلان د پلي کېدو وړتیا لري او په دې برخه کې د نړیوالو ځواکونو همکاري ته اړتیا نه لیدل کیږي. په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته امنیتي بنسټونو په هر اړخیز امنیتي پلان کار پیل کړی چې د موانعو جوړول، د سیارو سکنرونو نصبول، د مشکوکو کورونو پلټل یا تلاشي کول او نور موارد پکې شامل دي. ښاغلی رحیمی وای د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو په ګډو بحثونو کې جنرال جان نیکلسن تل ټینګار کړی چې له امنیتي پلوه په زیانمنو سیمو کې به یوازې افغان امنیتي ځواکونه عملیات کوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ویلي و چې طالبانو په کابل کې ځای نیولی او په ښار کې شبکې لري چې حملو ته سهولتونه برابروي. د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د حکومت پر مهال په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې عملیات او کور په کور تلاشي د نوموړي او خلکو له سختو غبرګونونو سره مخامخ او درول سول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د کابل ښار امنیت خوندي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې صدیق ساحل وایي نړیوال ځواکونه باید له افغان ځواکونو سره د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو کې مرسته وکړي.
داخلي ځواکونه مجهز نه دي. د تجهیزاتو او د ظرفیت له نظره اړتیا ده چې هغه یعنی نړیوال ځواکونه مداخله وکړي، یوازې مشوره ورکړي او اطلاعات شریک کړي.
زیاتوي. په کابل کې د خلکو د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو ګډون به د خلکو احساسات راوپاروي.
نن د یک شنبه په ورځ په خوست ښار کې د بیړنۍ مرستو پراختیا موسسې لخوا د انساني قاچاقو د زیانونو د عامه پوهولو په موخه د یاد ولایت د یو شمېر ولسوالیو د والیبال لوبډلو ترمنځ درې ورځنی ټورنمنټ پیل شو. په دې اړه نجیب الله لوخیل له خوست څخه د راپور راستولی.
د والیبال پیا ټورنمنټ کې د متون لکڼو اسماعیل خیل او مندوزیو صبریو یعقوبیو او د دخیو د سیمو لوبډلو برخه اخیستې ده. د یو ټورنمنټ د پرانستې په غونډه کې د پروګرام تابعه کوونکو له خلکو وغوښتل چې د هغو عملونو او جرمونو ځان وساتي چې په انساني قاچاقو کې راځي او ډیری قربانیان یې د غریبې طبقې ماشومان، ځوانان او ښځې دي. د برنامې یو تن تابعه کوونکی شاکر نیازی وویل چې دا لوبې د انساني قاچاقو پر ضد مبارزې تر عنوان لاندې
دغه ټورنمنټ د انساني قاچاق د عنوان لاندې ده. ښځو په بدو کې ورکول، د ماشومانو باندې شاخه کارونه کول او په ځوانان دغه خارج ته او اروپا ته په غیر قانوني تګ، دا دغې مخنیوی وکړي چې دوی د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي.
شاکر نیازی زیاتوي چې دوی دا مهال د افغانستان په لسو ولایتونو کې ورته برنامې لري چې د هغې له جملې د خوست په ګډون پنځو ولایتونو کې د نورو برنامو په ګډون د والیبال او کرکټ لوبې ټورنمنټونه هم شامل دي. پیا ټورنمنټ کې د والیبال یو لوبډل مشر فیض الله سهیلی وایي یاد برنامې سره نه یوازې عامه پوهاوی کیږي بلکې د امکاناتو او اصولو لحاظ هم د افغانستان په کچه ښه ټورنمنټ دی چې ورزشکاران ورڅخه ښه زده کړه کولی شي.
هم د کچاک خلکو پیژندو او دویمه دا چې هغه ټورنمنټ دوی جوړ کړی دا د خوست ورزشکارانو لپاره افغانستان په کچه ده.
په خوست کې د ورزشي سازمان مشر استاد یونس آینګر هم په خپلو خبرو کې وویل چې د ویناوالو څخه ورزشکاران د انساني قاچاقو په ډیرو نورو اړوندو موضوعاتو پوه شول.
امید مې ده چې موږ به دغه پیغامونه د خوست ټولو نور خلکو ته ورسوو تر څو دغه شومه په دغه منځ ولاړ شي.
بل خوا کتونکي که څه هم د ټولنیزو مسایلو په باب د عامه پوهاوي برنامه ګټورې او اغېزمنې بولي، خو زیاتوي چې افغان دولت باید داسې اوږدمهاله اقتصادي برنامې پلي کړي چې د ښځو او نجونو په ګډون ځوانانو ته پکې دایمي کاري فرصتونه برابر شي او په دې واسطه د دې جرمونو د اجرا لپاره دلیل او پلمې نشي پاتې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد د سې شنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. تمه ده چې د شاهزاده محمد بن سلمان او ډونالډ ټرمپ د خبرو د اجنډا مهمه برخه به د ایران په اړه بحثونه وي. سعودي ولیعهد ښاغلي ټرمپ ته په ریاض کې د هرکلی خورا زیات پرتمین مراسم برابر کړي وو. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د سې شنبه په ورځ د سعودي عربستان د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان کوربه وي. تمه ده چې دوی به په خپله کتنه کې په منځني ختیځ او خلیج کې د ایران د نفوذ د مخنیوي د ستراتیژیو په اړه بحث وکړي، خو د سعودي ولیعهد به د هغو سیاسي او کلتوري بدلونونو په اړه هم له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړي چې دی غواړي په خپله دودیزه ټولنه کې عملي کړي. د راپورونو له مخې ټرمپ او بن سلمان به له قطر سره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د کرکیچ په اړه هم بحث وکړي. د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو ائتلاف پر قطر تور لګوي چې په بهر کې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې پالي، په داسې حال کې چې قطر دا تورونه ردوي. سعودي ولیعهد لاس میاشتې مخکې کله چې ولسمشر ټرمپ ریاض ته سفر وکړ د هغه ډیر تود هرکلی وکړ او داسې ښکاري چې دواړو وروسته له هغه هم خپل اړیکې توده ساتلي. د سعودي عربستان سنی شاهي نظام او د ایران شیعه رژیم چې په سیمه کې سخته سیالي لري په یمن او ځینو نورو هیوادونو کې په نیابتي جګړو کې ښکیل دي. ایران په یمن کې د سعودي د پلوي حکومت پر ضد د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. ایران که څه هم حوثي اغیانو ته د وسلو د ورکولو تورونه ردوي، خو متحد ایالات او سعودي عربستان داسې شواهد وړاندې کړي دي چې د دوی په وینا حوثي اغیانو ته د ایران لخوا د بلستیک توغندیو ورکول ثابتوي. حوثي اغیانو څو ځلې د سعودي پلازمینه ریاض د بلستیک توغندیو په وسیله په نښه کړل. تهران او ریاض په وروستیو څو کلونو کې پر ځینو نورو مسایلو لانجې هم کړي دي. دا هیوادونه په سوریا او یمن کې د کورنیو جګړو د دښمنو اړخونو او په لبنان او عراق کې د سیاسي متنازع خواوو ملاتړ کوي. 23 کلن محمد بن سلمان تیر کال په جون میاشت کې د پاچا سلمان لخوا د ولیعهد او د صدراعظم د مرستیال په توګه وټاکل شو، خو په عین حال کې د دفاع وزیر په توګه کار ته هم دوام ورکوي.
قدر منوریدونکو و موریدل چې ټاکل شوی د سعودي عربستان ولیعهد د سه شمه پورس په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري تمه ده چې د شهزاده محمد بن سلمان او ډونالډ ټرمپ د خبرو د اجنډا یوه مهمه برخه د ایران په اړه بحثونه وي. مننه چې ازادي راډیو ته خوږیاست. نننۍ پروګرام د سر موضوع مودا و چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وي له پاکستان سره د خبرو تر څنګ هغه هیواد پر وړاندې باید جدیت هم له پامه ونه غورځول شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار کابل ته سفر کړی و او د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون یې له افغان چارواکو سره وکتل او په دې کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر به ویلی و چې پاکستان آمادګي ښودلې چې د دولت په دولت د خبرو لپاره دوی هڅې کوي او همداراز د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی چې په همدې اساس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د پاکستان صدر اعظم ته کابل ته راتګ بلنه ورکړې ده. وخت په کابل کې 4:13 شوې. د لنډو خبرونو ور رسیدلی صالح محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندهار امنیتی چارواکي په خاکریز ولسوالۍ کې د 1300 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار امنیت قمندان وایي چې په 1300 کې د بم جوړولو دوه ماهران هم شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د 14 امنیتی حوزې په مربوطاتو کې د یو لاسي بم په چاودنې کې حمله کوونکی وژل شوی او بل تن ټپي دی. د نورستان والی وایي د کلګوش بند د جوړونې لپاره سروې بشپړه شوې ده. حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د اوبو او انرژي وزارت د دغه بند د رغونې لپاره عملی اقدام وکړي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دې ولایت کې د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د کشمیر په لنجمنه سیمه کې نن د پاکستان د توپچی په حمله کې د یوې هندي کورنۍ 15 غړي وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په سیمه کې له 15 کلن اوربند سره سره په اټومي وسلو دواړو سنبالو هیوادونو د درنو توپونو ډزې کړې دي. په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات روان دي. وار له مخې اټکل کړي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم وار لپاره ولسمشر شي. بلخوا په اوکراین کې د روسیې د حکومت له تاسیساتو د باندې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې کیف اعلان وکړ یوازې په اوکراین کې میشت روسي ډیپلوماتان اجازه لري چې د روسیې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. راپورونه وایي هغه ځواکونه چې ترکیه یې ملاتړ کوي د سوریې د افرین شارګوټي مرکز ته رسیدلي. دغه سیمه تقریبا له 2 میاشتو راهیسې د سوریې د کورد ملیشو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو مرکز ده. او د اسرائیل پاوز وایي د دغه هیواد ځواکونو په غزې تړانګه کې هغه تونل ویجاړ کړی چې د حماس ډلې افراطي وسلولو د پولې په اوږدو کې د حملو زیاتولو لپاره کیندلی و.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د لوکوزیا مچاب د لیټل لو ورځنۍ فرست کلاس لوب په لړ کې اموزون لوبډلې بوستونتا د 202 تمنډو پستر توپیر ماتي ورکړه. په دغه لیټل لو ورځنۍ لوب کې چې د ننګرهار ولایت په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې تر سره شو په توپ وهنه کې درویش رسولي تر ټولو ډیر 222 منډې وکړې او په توپ اچونه کې په دواړو اننګزو کې تر ټولو زیات 10 وکټې عبدالواسع واخیسته. چې لام دې عمله د لوبي غوړه لوبغاړي هم اعلان شو. د دغه کابل سیالي بیا د میساینک او کابل لوبډلو تر زوچه پرته لکه می پایله پایته ورسیده. د غلوبه د ختیځ ولایت کونړ په لوبغالي کې تر سره شو. د افغانستان د فوتبال ملي لوبډلې د کمبودیا د فوتبال د ملي لوبډلې سره دوستانه سیالي تر سره کوي. د فوتبال د فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل د سیالي د حمل د میاشتې په ومنیټه د افغانستان په قربتو په تاجکستان کې تر سره کیږي. دی وی د افغانستان او کمبودیا ترمنځ سیالي د سې جام د سیالي په دوام تر سره کیږي چې دواړو لوبډلو ورته لار نه د پیدا کړي. او وروستي خبر دا چې د پاکستان د د غوړه لیگ یا پی ایس ایل روسي پړاو سیالي لپاره ډیرو نړیوالو لپاره هغه هیواد ته د ورتګ څخه ډډه کړي. د سیالي چې د فبروري میاشتې په روسي کې په متحده عربی اماراتو کې پیل شي وي په پام کې د چدرې ورستي سیالي په لاهور او کراچۍ کې تر سره شي. خود د غوړه لیگ نړیوالو لپاره پاکستان ته د ورتګ څخه بخنه غوښتي. په دغه لیگ کې د وست انډیز، زیمبابوي، انګلستان، جنوبي افریقا، نیوزیلند او نورو هیوادونو لپاره ګډون درلود. خو سی ویلي چې د سیالي د دوام لپاره پاکستان ته نه ځي.
پاکستان ته له 2009 کال څخه وروسته چیرته چې د سرلنکا په لوبډلې وسله والا حمله ترسره شوه، نړیوالې لوبډلې او لوبغاړي له ورتګه ډډه کوي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې لومړی نیمه هم دلته پای ته ورسېده. اوس هم دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو خبرونې واوري. تر بیا مو پاک الله مل شه.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د یت سر نه وستد.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لغمان له ولایته د غفور الله په نامه د ملي اردو د کماندو د لیکو یو پخوانی منصوب شکایت کړی چې په جنگونو کې په پښو لګېدلی او اوس معلول دی، خو درملنې او حقوقو ته یې د حکومت لخوا لازمه پاملرنه نه کېږي. د ده ستونزه مو د دفاع وزارت د مسؤلینو تر غوږه رسولې ده. لومړی به د غفور الله او ورپسې به د دفاع د وزارت د چارواکو خبرې واورئ.
د انصاف پلټکه
خورو رستا مشکل څه ده؟
شپږ میاشتې شوې زه توشکه په سر پروت یم، بل چاته محتاج یم، بل سړی مې په پښه باندې کته او پورته کوي. دغه څوک شته نه چې زما شپږ میاشتې مې په پښه باندې وګرځي. زه خپل بخپل بچانو سره خپل مشکل یو رقم یو رښتن باندې خپل حل کوم. نورم غواړم چې زما نورم پښتنه وکړي، نورم پښتنه وکړي. ما به د یاد دولت نه باسي. خدا خو صحیح خبر ده کنه، هغه وخت چې روغ وم خوشپه ورځ را باندې معلومه نه وه. هوایي وظیفه ده، زمینی وظیفه ده، هوایي وظیفه ده، زمینی وظیفه ده. مینو باندې مخامخ که زه ور وخېږه پې خپل د سر قصه کې نه خپل سر لاس کې ونیسه. دشمن سره جنگیږه، اگر که دا د خپل خاوره ده ما باندې حق لري. دغه یو پخه مې له بینه تللې، که دا بل هم لاړه شي قصه کې نه یم، که سر نه ملاړ شي زه خپل د خاورې په سر باندې خپل د سر نه قربانې ما. ټول زندگی خپل د خپل د خاوره چاته پرېږدو نه، خپل د خاورې په مقابل کې هیڅ دغه زمونږ یو اندام هم پاتې نه شي. هم خپل خاوره مونږ تو خپل خاوره چاته نه پرېږدو.
په دې ورځو کې دې د درملنې لپاره کوم روغتون ته مراجعه کړې؟
ابله رضی الله عنه مشخانې ته چاته د بستر ته ماقام و زین پرې خوستله. مثلا نور ساعته راوی مخکې درغلی وم، ما ته وی ته اجازه نشته لاسه رشخویو کې شپه وکوه. او زه په شام باندې راغلی هلته پروت ماسخوتن ده. زه تلمه د وزارت مخکې ګرځېدلی م چې زه وګوره چې زه کله چې روغ وم مانم څه رقم وظیفه اخیستله. اوس چې ګرځېدلی نه شم، ستاسې دولت د خاورې د خپل د خاورې دغه سړی یم. او اوس دغه زما پوښتنه نه کېږي.
خطا ویل چې اوس د درملنې لاندې او درملنه دې کېږي؟ دا وایي چې ژوند دې څنګه دی؟ کاروبار کولی شي؟ د وسې دې کېږي کوم کار چې وکړي؟
الله ډېر مهربانه بادشاه ده. الله ډېر الله خو اسمان کې چې مرغان جاغې ته مو رزق راسي او لاندې که دا دولت نه وي دا ما ته دولت له خوانه دا ما شرام نه کېږي. زه د خدای نه دا امید لرم، ما به خدای د ولږې نه نه مړ کوي. زما فامیل کله هم الله تعالی روزي رسوي، ما ته به هم الله تعالی روزي رسوي. زه د الله نه ډېر شکر ګزاره یم چې ژوندی پاتې یم د خپل اولادو ته. او هر څه خپل په سترګو باندې وینم. افغان یم، ما کې دونه غیرت شته ده.
خطه چې اوس په ځای کې پروت یو معلولې د کور خرڅ څنګه پوره کوي؟
بچیان مې کور کې هلته خیاطي کوي. خیاطي خپله ما مغلته ورسره ککو پک کوم. بس یو کار هم روان کړی ده قربان.
دولت څومره پیسې درکوي؟
نیم نظر افغانۍ زه خپل ځان ته کوم، زه خپل میلمه ته کوم، زه خپل مریضیا ته کوم، زه خپل کور ته کوم. شپږ سره فامیل لرم، یو مریض وي هغه ښه شوی، بل مریض وي هغه ښه شوی، بل مریض دا مریض دا خو د الله د خوانه ده. میلمه شي در باندې، میلمه داری شي در باندې. نن نظر را پي مانه خولا کې څه شم کېږي.
حقوق د میاشت په میاشت اخلي؟
دا د میاشت او پښتنه مې ده کړې. زه هم دغه وایم کنه چې خپل انډیوالانو ته زنګ وایم. ماشاءالله نه ده، نه ماشاءالله ده، نه موږ ماش ته سترګې چې ماش شي بس لاړ شو بانک ته، لاړ شو وریجې واخلو، اوړه واخلو، غوړي واخلو. کومه نسخه دوا وي هغه هغه ماش ته په تمه وي. تودرګه چې دا ماش واخلو چې لاړ شو ځان ته خپله نسخه دوا واخلو. بچه مریض وي هغه هغه ماش ته په سترګې تودرګه چې دا ماش ووځي چې لاړ شو خپل اولاد ډاکټر ته بوځو.
وس غواړې؟
زه دولت نه غواړم، اول دغه خو چې زه خپل په دې پخو باندې صحیح ودرېږم، خپل ژوند مخ په وړاندې ویسم، خپله جوړ شم، اول د دولت نه زه ډېره غټه تمه لرم چې زه خپل تداوی مې ترسره کړم، دویمه دولت نه دا غوښتنه لرم چې یو پوری زما یو ژوند زندگی زما ځان ته یو نمره غواړم، دریم دولت نه دا غواړم چې همدغنه پیسې مې راته حکومت را سره وکړي چې ځان ته خپل کور جوړ کړم، او نور دغه تر اخره پورې تر څو چې زه ژوندی یم باید دولت ما ایسته ونه غورځوي، دولت باید ما پرې نه ږدي، زما باید پښتنه تر اخره پورې باید وشي.
که صحیح درملنه دې وشي او بېرته په پښو ودرېږي بیا هم خدمت ته حاضرېږي؟
یاره چې ما ونیسي زه ورځ تر مرګې پورې چې زه قبر ته کته کېږم، زه خپل خاورې ته خدمت کوم، زه خپل د بلې پښې نه هم تېرېږم، زه خپل د سر نه هم تېرېږم، خپل د اولادونه هم تېرېږم، خو زه دولت ته ولاړ یم، زه دولت ته خپل خدمت کوم.
ښه، ستا ستونزه به د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړو.
تانه ډېره مننه قربان چې موږ سره دې اړیکې ونیولې او موږ ته دې دونه وخت راکړ، تانه ډېره مننه، الله دې عمر درکړي.
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د دفاع وزارت لویاند خاغلی جنرال دولت وزیری سره شریک کړه. جناب وزیری، د ملی اردو هغه منصوبین چې د وظیفې پر مهال ټپیانیږي او بالاخره دایمي معلولیږي، د دفاع وزارت د قانون لمخه هغوی ته کوم کوم امتیازات په پام کې نیولې؟
یو نمبر ځمکه په خپل شروالۍ کې ورکول کیږي، خپل ولایت کې د هغې تر څنګ 200,000 افغانۍ ورکول کیږي تر څو چې هغه د هغلته یو چردیوالي او دیوالي او شی په ور باندې جوړ کړي. نورم د دوی سره اولادونه په نظامی مخونو کې دي کې اخی اولیت لري، نو د دوی سره پر یکل ټول مرستې کیږي او تداوی او درملنه دا هم مفتی، کچری کور دلته داخل کې درملنه نه کیږي، دوی بهر تم لګل کیږي، او موږ د بیا جوړونې یا مثلا د بسازی مرکزونه هم لرو چې باس توانایی په نامه باندې چې کله کدوی کوم څوک کور نه لري یا مثلا ځای نه لري، منګه زینو لری چې دی هلته اوسیږي، هلته ټول شرایط ورته آماده دي، ډوډۍ د سپورت لپاره ځای، تلویزیون، ټول امبولانس، ډاکټر دا ورته آماده دي چې دوی هلته اوسیږي او ژوند وکړي او ټول حقوق هم به حقوقونه مستفید شي، او که څوک کورنۍ لري معلول هغه خپلې کورنۍ ته ځي مګر حقوق ټول ورکول کی.
جناب وزیر صاحب، دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د لغمان د ولایت نه یو معلول تلیفون کړی چې څو ځلې مې مراجعه وکړه، هغه تدابیر مې چې شوی وه هغه هم لازمه تدابیر نه ده شوی، او څو میاشتې کېږي چې دا میاشتني حقوق یې پاتې دي.
یوازې کچېرې د اخرو کې یوه میاشت د اخره چې دا دوه میاشتې تاسو ته معلومه ده بودیجه منظور شوې نه وه، که دا هلته لږ مشکلات ایجاد شوي وو د معاش او د دې پاک لکه نه وي اخیستې زه نه پوهېږم، مګر په عموم صورت سره زموږ ټولو کسانو معاش اخیستی دی، دوی د مراجعه وکړي، د دوی معاش نورمال وزارت شهدا او معلولینو ته ځي، هغلته ځي او نور کسان یې په نورمال خپل معاش اخلي. که د چیرې هغه وثیقه جوړه کړې وي، وکیل ولري، د بانک کارت ولري، دا شیان وي، نو معاش یې نورمال ورکول کېږي، هیڅ نوه مشکل نشته دی. او که کوم مشکل وو د پیژنتون کې موږ معاونیت لرو د معلولینو په نامه باندې او د شهیدانو د ورثو لپاره، دا د هلته مراجعه وکړي چې هغوی د اسناد را وباسي چې چیرې مشکل دی، او که بیا چیرې حل نه شو بیا دې ما ته تلیفون وکړي چې زه مشکل حل.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ملي اردو د کماندو د لیکو یو منسوب شکایت کړی و چې په یوې محاربوي وظیفه کې معلول شوی خو دولت ورته لازمه توجه نه کوي، او د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ډاډ ورکړ چې د قانون له مخې د دې ټول حقوق او امتیازات خوندي دي او دولت یې ورکولو ته ژمن دی، ده وویل د دې ټول امتیازات به ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږئ 0 0 0 0 2 3 4 یو، او یا هم 0 0 0 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو 15. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
پدرمون اوریدونکو د سلامونو او نیکو هیلو په وړاندې کولو سره زه طاهر روشن د نن ورځې د ورکو عزیزانو خبرونې د اوریدو لپاره ستاسو هرکلی کوم. ګرانو دوستانو، د دې خبرونې په سر کې به لومړی د هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې کوم ورک کس پیدا سوی او یا د هغه په هکله معلومات لري. نو تاسو لطفا قلم او کاغذ تیار کړئ او کچیر مو د خپل کوم موندل سوي عزیز په هکله واورېدل د هغه د ټلیفون شمیره یاداشت کړئ.
بله، السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اورېدم د زړه له سره سلامونه وایم. ما نوم یې زلال زلاندې، د هلمند د مرکز لشکرګاه شهر د ټلیفون پرکشن. موږ کوم ورکتو عزیز چې ورکتو هغه پیدا شوی دی، د دې څخه یو جهان مننه کوو. د دې همکارانو د ازادي د رادیو د مشترک کارکونکو څخه یو جهان مننه کوو چې موږ ته زړه پورې خپرونې او راپورونه همداسې خبرونه او تفریح خپرونې نشر کړي دي.
او دا هم د نورو پیدا سو کسانو پیغامونه.
السلام علیکم. دلته یو ورک سړی ده، د لس کاله کېږي چې دلته د ماما جانې نیږي پلار نصر الله ده، د کندی ولایت. که څوک دې معلومات غواړي نو ما سره معلومات استاد بشمارا پاسی وایم چې د خپل پاسی باندې 0 7 0 0 7 0 7 4. دا زرا شماره تکرار میکنم 0 7 0 0 7 4. اگر کس با کار باشه یه پیش ما هست، ما برشی معلوماتی هم به این شماره زنگ بزنه. خدا حافظ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زانو محمانی در کندر اولاد من سرپایلی که ما زنده یا نفر دیزمان تقریبا در دول سال ساله که در بلا بود دیز مصر اثرال اخبار نون سیفلار شیه در پلان من دیفلار شیه و ایزا دی ایراکی هم سال مستولی په هر توګه په اړه معلومات غواړئ په دغه نمبر کې زما سره اړیکه ونیسئ. 0 8 2 3 4 4. ازادي راډیو ته ډېر زیاته مننه.
سلام علیکم. زه عرفان الله خبرې کوم. دلته د غلام حضرت په نامه نفر دی، دماغي لږ توازن لري، د چپ لاس یوه ګوتې ډېره نری ده، د لاس هم لږ نری دي، او په دغه لاس کې غټ زخم دی، او بدن کې هم لږ زخمونه دي. اصلي زبان یې ماخل درې ده. زه کله د هرات یم، کله د کوم ځای یم، حقیقت یې چاته نه معلومیږي. کله کله چې خبرې کوي وایي زما اولادونه پاته شوي دي، دماغي توازن لري. نو دی کولی شي په دې باندې زما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکې ونیسي. یاد مو غلام حضرت چپل لاس دې د دې لږ نری وزن دي. یو خوشي دې نه د خبر چې لاس کار کوي سم دم دي، د دې لږ در چپل لاس لږ نری دي. ما سره په دا ټلیفون باندې اړیکې کولی شي. ما 5 واره 9 واره ټلیفون وکړي، هغه دي که چا ماته جواب نه راکړي. نو کړي دې وي راپیرا هغه نو خلک وو دا زور کړي چې ما ورسکاره کوي هغه یادانه دي. نو ورسکاره چا دی د مسلمانۍ په لحاظ ما دا شیر کوم په فیسبوک کې. ما او دغه ازادي کوم دا اعلان کوم. د ټلیفون نمبر مې دا دی 0 7 7 1 3 5 7 8. یو ورځ بیا هم 0 7 7 1 3 5 7 8.
السلام علیکم. سلامونه ولې چې له ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام ټول قدر من اوریدونکو ته وړاندې کوم. دښمن تر اخیریم د کابل ولایت د حساب زول وسولینا. البته سمو د مختمی هم دې پروګرام ته زنګ واله و یو ورک دوست پاک معلومات ورکولو. بیا یو چاره ته د ایران له هیواد نه زنګ واخی. خپل نوم مسعود خورمی و خو د ځان د پروان ولایت معرفي که وایو. ستیلن په ایران کې مو په ایران کې زندانی ما که هر څوک دوستان د خورمی سي پاک لاندې معلومات غواړي او خپلوانی نو ماته به دغه شماره باندې زنګ وي 0 9 8 1 4 4 4. بیا هم شماره تکرارم 0 8 9 1 4 4 4. نور مو وخت نه سم د خدای په من شخ فرونه و
مسعود ابلاغوان د زابل له شغسته سره تاریخ سم محترم او څنګه چې یو ورک نفر پر بارک خبر وکم احمد نیمیږي دی وايي د ابو سلام زویما او د ولایت د ولسوالۍ کی د ولایتي نوای د کلا خان د کلیما او قاضي صاحب امام ابي قاضي صاحب زوی محمد نیمیږي او حامد نیمیږي دا وايي ما 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 دی او د قاضي صاحب میرمن چې دا ماغه د د چالوب د نو دی چې دی د کلات په بازار کې ګرځي په کوی په سر دی د ایتو نه کوي دی د سر یې جوړ کړی دی د دې کې خو هغه ته نو دا کې د نو شي مسجد اکل او ګورو دی د دغه لوی نوی بولم د کلا خان د کلی دی احمد نیجی د ناز سلام زوی دی چې څوک په بارک د کلی د کلات په بازار کې راشي د الحمدلله کا او تل تر دا سړی بالکم د دې راغلی دی د دې درې ورځې کې
مالیا السلام علیکم امي نوید ته د پوسټ خبر کوم زلته یو څوک پیژنم چې تقریبا د 15 کالو دا او نوموړی تقریبا 4 کلن و چې د خپل کورنۍ څخه اداره کوي اوس دلته یو هوټل کې کار کوي اول یو چا بل کورنۍ سره اوس هوټل کې کار کوي کدی د کورنۍ غاوري یا داس بل څوک چې څوک نه وي 15 کالو دا شاد نمیږي بس په دې شمیره دې دته زنګ وای څه پر وسه واڅلو شپې ته نه هاویا نه څلوېخ یو پنځوس شمیره یو ځل بیا وایم څه پر وسه واڅلو شپې ته نه هاویا نه څلوېخ یو پنځوس وسلام
بلې تاسو ټول همکاران او لر بر افغانان وروڼو ته د اتر فشان خوشبودار سلامونه وړاندې کوم زه ظفر الله زلاند يم د صوبه بلوچستان ضلع پشین کلی سرخانزینه موږ یو ماشوم پیدا کړی دی په نامه د عبدالخالق دی د پلان نوم یې جمال الدین دی عمر یې نه کاله دی چیرې لس ورځې کېږي چې موږ پیدا کړی دی کې کورنۍ یا خپلوان زموږ ژغ اوري نو پر دا نمبر دی اړیکه را سره ونیسي 0 3 4 4 یعنی 0 3 0 8 3 7 3 9 6 4 4 نو نور می دا قیمتي وخت نه سم خدا حافظ تکلیف ما ډیره مننه
گران دوستانو پیغامونه مو اوریدل خدای دې وکړي چې د خپل کوم ورکسیوی دوست پیغام مو اوریدل وي او اوس په هم دغه اوریدونکو پیغامونه واورو چې د خپل ورکسو دوستانو په لټه کې دي
ما اول کته یاوري چې په تاسو کې څنګه څنګه ما سره خامخا ته ما خوني چې په اړه بیا درشل دې وی یو څه وسپار
بلی السلام علیکم زه ګل احمد هلمن ګلہ ته نتاله له کولی د لیلا خو شیدون کن زما کاتې د شمع احمد په نامه د تدریمین کالج کې چې له کوره ته خنا دره کړې مول د دغه مرګ د ژوند پر هیڅ معلومات نه لرو ته چې د خپل ځما زغای دی اگر ته په جنې له مهرباني دی په دغه لم څه ځان ګوې سپر و سپر و سپر یو اچا نه دیش چې دوه زره افغانۍ د دې د نه چې له دوه په هیله
السلام علیکم زادی رادو کوم اوریدونکو ته سخل سلامونه وړاندې کوم ز سردار محمد د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اوسیدونکو يم خو ستنن د هلمند څخه شاد خبر کوم مزما او دوی د لا خلک د تنامه دی د درې څلور کال کې شنا درکاسو ده هر چا ته کې معلومات درخته په دغه شماره دي مستز زنګ وو هي 0202 15 1215 بل د افغان د شنو شماره ده سپر وسه وو دوا درې څو اویا اته سمونه دي والسلام
ژوند ته سیز مام سلامونه مو منه ایس د هلمند د ولایت څخه اسماعیل خبر کوم از مازی حضرت میجی په دغه شمیره از ما سره تماس ونی سپر شل اتویش چلور سندوس یو سل شپور جیش سپر شل اتویش سلور پنزوس یو سل شپوزیش بل شمیره ده سپر شل اتویش سلور پنزوس یو سل اووزیش یو زل بیا شمیره در توایم سپر شل اتویش سلور پنزوس یو سل اووزیش که دایسی چی پر داغش میره از مرسر تماس منیسی داغ علاق تقریبا یو کال کیری چی رکتی نو اغ وقت اب سوک پا داغ معلومات لری در کندار ولایت که در پنجوی پولسوالی که داغ علاق معلومات مرسر سوی دی که چیر از مرسی داغ زاغ آوری یا بل سوک معلومات پا داغ لری مرسر چی پر داغش میره تماس منیسی در خود بپامان
سلام علیکم ما سلامون دې زرادو غزي رادو کارکون کو ته ورسېل اکثر محمد نامه دې دې رژیم زوی دې آزاد ورور دې خانګول ورور دې یا څلور کار کې چې بیا را دورک دې کې سوکرا د ګولری معنا په دغه شمه دې ما ته تماسونه سي څه پرو اته و اته ن 5273 معنا په پالسی په پښتو کې دې اعلان وکړي کار څوک رات ولري 5000 جایزه لري مانه مثلا دغه صدقه شماره دې مرسته تماس ونی مانه تور جان دې د غلاوی څخه په تماس کې دوه پلا بیا تکرارو ما څه پر و اته و اته ن 5223 اختر محمد نامه دې د رحیم زوی دې او مانه د حضرت ورور دې د علي ګولو د خانګول ورور دې دا څور کار کې به را ده چې رادیو ولسی
زمانم یم خپل افغانې اړیکې د هلمند څخه نیولې ده زمانه جبلا دا پیغام دی زما په پرتل شمیرې اړیکه ولې ده د پروه چې پندریا شپار فش پار دواتیا شپور او بیا د سبروسه ودریا شپور نیوې دواتیا اتنیوی دا زما شمیره ده زما سره اړیکه ونی سلام
بله السلام علیکم زه لباسان د لغمان ولایت د کرغیل ولسوالۍ د کاکس له کلي نه خبرې کوم د ما یو تره څونچاګل نومېږي زیات کم دېرش کاله کېږي چې تهران کښې ناترکه سوه ده د ده ورونه دي سر راجان اولګل رحمګل شینګل خان احمد که دا د اعلان اورې د مرګري اورې مونږ ته دې په دغه لمبار زنګ ووهي صفر اویا پنځه سوه اتیا پنځه شپېته اتهویش دا لمبر یې ورته بیا وایم صفر اویا السلام علیکم آزادی رضی اللہ رحمن اللہ
السلام علیکم ما سلام علی کہ ہلی عمر نے زواج اخلاقی ہم دل من نے نوزاد دستانے درازات کلی وسیدن کے فی الحال ایمن بلاد مرجو سوال دے فساد سن سستا سر خبر کوما او خزما دوار جزان دی می ورور دی ورور نی گل احمد نمی شه تفلاد نمی محمد دوستیا دوڑن نمان دی لکه فیض محمد لال محمد بیویس میر احمد روز محمد او یو میاخ شایده تر در محمد بمیشه در سروار اکاز دیده دوڑن نمان دی ملیشان بلولی افغان ولی او دیده نوزاد و سوالی در با تکلی و سیدن که دینا که دی پهار ارسا کالومات لری دی داد وقت ونیم کالا کیش در کورا ندر کسیل دی که یوزنی مروفی داد سیلی او یا پر محبس که بنجانی یا سو پر معلومات لری یا بخرانی وات سلی هر سو که پر معلومات لری یا در خپل شاق او ری خصوصان سر تلیفون پا همدیش میرا ری دو بیسی در تلیفون مش میرا دا سپر و سپر دو دواری و سپر نست و پنزات یا تلیفونش میرا و زل بیا و سپر و سپر دو دو یو سپر نا اتو پنزات بای پا بای
درنو او قدرمنو اوریدونکو د نن ورځې د ورکسو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو د خپل کوم دوست او عزیز په حق معلومات ترلاسه کړئ. که نه وینو دعا وکړو چې په راتلونکي کې خپل دې مقصد ته ورسیږي. د خبرونې په پای کې د ازادي راډیو د ثبت د ماشین شمیرې تاسو ته اعلانوو. تاسو کولی سئ په همدې شمیرو موږ ته ټلیفون وکړئ او د ورکو دوستانو په هکله موږ ته پیغام پرېږدئ. تر راتلونکي خبرونې پورې د خدای په امان شهي.
محترمو اوریدونکو په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدارست هستی کولشی چه پدیش میره منتخ پل تلیفونی پیغامونه پریگدهی 00-42-02-21-22-15.